امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو نن پنځشنبه ده د 1409 کال د دلوی د میشتې څلرمه ده چې د 2009 کال د جنوري د میشتې څلیرویشتمه کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو او وسویس ته د جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د سفر په باره کې هم رپورټ او مرکه لرو هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري خو اوس په مکړې د دې سات خبرونه ته
السلام علیکم زه خلیل خانم په قطر کې د طالبانو د دفتر یوې سرچینی ازادي رادیو ته ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په مشرۍ له امریکایي چارواکو سره د دې ډلې د استازو خبرې پرون د چهارشنبه په ورځ د درېمې ورځې لپاره پای ته رسیدلي او پریکړه وسوه چې دا خبرې به نن هم دوام وکړي سرچینې زیاته کړې ده چې د طالبانو استازي تمه لري چې د دواړو لوړي ګډه اعلامیه به هم خپره کړي امریکایي چارواکو د طالبانو د دې ادعا په اړه تروسه څه نه دي ویلي زلمی خلیزاد تروسه څلور ځلې له طالب استازو سره لیده کاته کړي د پاکستان په اسلام آباد او نورو ښارونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو په کراچۍ کې د عالمزیب مسعود د نیولو او د شمالي وزیرستان په خیصور کې د امنیتي ځواکونو لخوا په مبینه توګه د کورونو ته د ننوتو پر ضد مظاهرې کړي دي پام وکړئ د مشال رادیو یو رپورټ
محمد اسماعیل خان دا نن چې موږ مظاهره ده دا د دې لپاره ده چې یو خو په شمالي وزستان خیصوره کې چې کوم ظلم کړی دی یو کور تر وتلی دي چادر او چار دیواری په عمل کړی ده یو د دې په سلسله کې دا مظاهره ده بل مظاهره په کراچۍ کې د پښتون تفوضمن مرکزی مشر د مسنګ پرسن ترجمان چې دغه لپاره هلې ځلې کوي هغه اغوا کو تشددي پہ وکړو بیا چوټه ایف آئی آر پہ کټ کو د دې لپاره ده
شمالی وزیرستان کې واقع شوې ده هغه ته د یو آزادانه کمیشن جوړ شي چې هر مکتب فکر خلق پکې موجود وي هغه چې کوم هغه الګ د دروغ نه بیان اخستی وي یا موږ په دروغ باندې داغه تایید کو موږ ته د سزاګانې راکې کچرته هغه الګ دا اومه کمیشن دا خبره ومنله چې را دغه چې څه شوې دي د حقیقت دي نو موږ بیا د پاکستان او د ریاستي ادارو نه د خواست کو چې هغه کوم کسان چې دغه کاری کړی دي هغه ته د سزاګانې ورشي
پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان پلازمین اسلام آباد په ګډون په پېښور کوټه ډېر اسماعیل خان ژوب چمن او سند مرکز کراچۍ کې سره سره په ګډون نور شهرونو کې هم احتجاجي مظاهرې وکړې د امریکا د متحدالاتو د سنا مجلس په پام کې لري چې نن د پنځشنبه په ورځ دواړو سیاسي ګوندونو او سناترانو په دوو وړاندیزونو رایګیری وکړي د امریکا فدرال حکومت د ځینو ادارو د تړل کېدو پرون دروښتمه ورځ وه 800 مامورین په کور ناستي او نور بې معاشه کار کوي دواړو ګوندونو مشرانو ویل دي چې د حکومت د ځینو ادارو د خلاصون هڅه به وکړي د امریکا د جمهور رئیس پخوانی مدافع وکیل مایکل کوهن د کانګرس غړو ته د فروری وهمه استمایه غونډه ځنډولې ده د کوهن د مدافع وکیل د چهارشنبه پر ورځ ویل چې دا کار یې ځکه کړی دی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یې کورنۍ په دوامداره توګه ګواښي کوهن د مدافع وکیل لنسی ډیویس وویل چې اوس یې وخت راغلی دی چې کوهن باید خپل کورنۍ د خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي د جدول په حساب کوهن به د ولسی جرګې د څار یوې کمیټې چې د ډیموکرات ګوند یې مشري کوي د سوالونو ځوابونه ورکول دغه کمیټې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کمپایر پر مهال د پیسو د راکړې ورکړې د حسابونو تحقیقات کوي او دغه راز د دې تحقیقات هم کوي چې یوه ښځه چې د ادعا کړي چې ټرمپ سره جنسي اړیکې وي او د هغې د چوپتیا دپاره پیسې هغې ته ورکړل شوي دي ټرمپ نورو ښځو سره د جنسي اړیکو راپورټونه رد کړي دي په وینزلوینیا کې د کړکېچ پرون د چهارشنبه پر ورځ وروسته راغه زیات سو چې جمهور ریاست په انتخاباتو کې ماتې خوړونکي کاندید خوان ګاډیګو خپل ځان جمهور رئیس اعلان کړ د امریکا حکومت هم د شاغلي ګاډیو ملاتړ کوي خو د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مډورا بیا د دوهم ځل لپاره د جمهور ریاست لپاره د وفاداری لوړه کړې او د امریکا متحدالاتو سره د اړیکو د پریکړې اعلان کړی دی مخالفین ویل دي چې په ټول هیواد کې به د شاغلي مډورا پر خلاف مظاهرې کوي په پاکستان کې د حکومت سیاسي مخالفینو د صدر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کړې ده د سیاسي مخالف ګوند مشر شابه شریف چې په ملي اسمبلی کې وینا کوله په توند لایجه د عمران خان ترڅنګ د پنجاب د اعلی وزیر عثمان بزدار د استعفا غوښتنه وکړه. شابه شریف وروسته تر هغه دا سرګندونی وکړه چې په تحقیقاتو کې معلومه شو چې یو پاکستانی پولیس یو شزه او خاوند او دغه لور په موټر کې په خورا بې پروايي ووژل. د بیګونا ملکانو د وژل کېدو دا پیښه په ټول پاکستان کې غندل سوي او چارواکو د همدې پیښې په تړاو څلور پولیس تورن کړي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې هیواد کې د پناه غوښتونکو شمیر د ورم کال په پرتله 14.5 په سلو کې کم شوی دی. د کورونا چارو وزیر ویلي دي چې په 2013 کال کې 15.5 پناه غوښتونکو خلکو پناه غوښتي وه. د کورونو چارو وزیر هورست سیفر وو خبرانو ته وویل چې د پناه غوښتونکو شمیر په دې خاطر کم شوی دی چې د حکومت په دې اکله جدي او کامیاب اقدامات کړي دي. د ټولو نه زیاتو خلکو چې په جرمني کې پناه غوښتي لومړی د سوریې، بیا د عراق او دریم بیا د افغانستان خلک دي. او په ایران کې یوې محکمې مشهور خبریال په 15 کالو بند تیرولو محکوم کړی دی. د ارنا خبري اژانس په یو راپور کې ویل سوي دي چې محکمې د چهارشنبې په ورځ خبریال یاشر سلطانی د غلطو خبرونو په خپرولو او ایراني ادارو ته د سپکاوي په تور مجرم وګڼه. شاغر سلطانی په تیرو 2 کلونو کې تقریبا هر ورځ د ایران په دولتي ادارو کې د رشوت خوري او اداري فساد په اړه راپورونه خپرول. ایرانی چارواکو همدارنګه په تیرو 2 میاشتو کې ګڼ شمېر نور خبریالان او فعالین د امنیتي تورونو په تړاو نیولي او بندیان کړي دي. پاکستاني چارواکي وایي چې په افغانستان کې میشت د شمالي وزیرستان کډوالو د سندو څلورمه لړۍ ډېر ژر پیلوي. د شمالي وزیرستان د غلام خان تحصیلدار غنی او رحمان مشال لړۍ ته ویلي چې کډوال کولی سي چې د خوست په ګیلان کمپ کې د نو ملکیتي فارمونه ډک کړي. غنی او رحمان په افغانستان کې میشت وزیرستاني کډوالو ته خواست کړی چې دغه فارمونه ژر تر ژره ډک کړي او دوی ته ولیږي چې د هغوی د سندو عمل یې پیل سي.
د یو لوړ پوری پلاوی په مشه ته سويست د داوس خاطر تللی د جمهوریت صد دوان مرسیل سمیم عارف امریکا غک آشنا راډیو ته ویل چې جمهوریت غنی په دغه کانفرنس کې د ګډون سربیره د افغانستان د راتلونکو اقتصادي محور په اړه په یو بحث کې هم برخه واخی.
نن سهار جمهور رئیس د اقتصاد نړیوال مجمع د دریم ورځې په ناسته کې د ګډون په موخه سویس هیواد ته روان شو. جمهور رئیس به سبا د یوې ناستې رهبری کوي چې د بحث موضوعات سیمه ییز اتصال کې د افغانستان اساسي نقش، د افغانستان اقتصادي خودکفایي او اقتصادي وده ده. همدارنګه د اقتصاد نړیوال مجمع رئیس لخوا د نړۍ اقتصادي رهبرانو ته به په یو تیاره شوې مېلمستیا کې هم جمهور رئیس ګډون وکړي.
سویس ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر وړاندې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله هم اوړمه ورځ په دغه نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره داوس ښار ته تللی دی. د اجرائیه ریاست دویم رسیل پریدون خوزون امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د ملي یووالي د حکومت پشران هڅه کوي چې د دغه نړیوال کانفرنس په غونډه کې د غونډې ګډوالو ته په افغانستان کې اقتصادي فرصتونه او فرصتونو په وړاندې شتون ننګونو په اړه معلومات ورکړي او هغوی په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت اجرائیه رئیس نن هم داوس ښار کې وینا ولري او لغې ترڅنګ به د یو شمېر نړیوالو رسمي لاستازو سره مرکې او خبرې وکړي. ترڅنګ به یو شمېر نورو ناستو کې هم ویناوې وکړي. په افغانستان کې شته اقتصادي ستونزه به معرفي کړي او همدارنګه به افغانستان او سیمه کې شته تحولات د نړیوالو غوږونو ته ورسوي او تمه مو دا ده چې دغه ناسته وتوانېږي په افغانستان کې شته اقتصادي فرصتونو ته د نړیوالو سترو شرکتونو پام راواړوي او همدارنګه د افغانستان د قضایاو او د ستونزو په حل کې د افغانستان سره همکاري وشي.
د دغه کانفرنس یو لوی هدف خصوصي سکتور ته وده ورکول دي. خو د افغانستان د خصوصي سکتور استازي وي د افغان حکومت په شان په دغه سفر کې هغوی ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خوني مرسیل شفیق کتایی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې کچېری خصوصي سکتور استازي هم په دې سفر کې شامل وي نو افغانستان ته د بهرنۍ پانګې په جلبولو کې به ګټور ثابت شوی وي. ښاغلی کتایی ویل د افغانستان د خصوصي سکتور په استازي توپ کوم یو په دې سفر کې شامل وي نو هغوی به په افغانستان کې 60% په ښه ډول د کانفرنس ګډون کوونکو ته ورپېژندلی وي او همدارنګه هغه ګواښونو سره چې د انکشاف او ودې په برخه کې موږ مخامخ یو په ښه توګه به موږ ورته تشریح کړی وي. په افغانستان کې د اوږدې جګړې له امله ډېر بهرني پانګوال په دغه هېواد کې پانګونې ته زړه نه ښه کوي. نړیوال بانک په افغانستان کې په روان میلادي کال کې د اقتصادي ودې کچه 2.5% پورې اټکل کړي او ویلي دي چې د نامنیو تغییر سربیره پارلمانی او د جمهوریت ټاکنې هم د اقتصادي ودې د کچې په ټیټېدو کې مهم رول لوبوي. د افغانستان د جمهوري ریاست یو شمېر نوماندان پر جمهور رئیس غنی او اجرایه رئیس عبدالله باندې د دې له امله انتقادونه کوي چې هغوی د دولتي امکاناتو څخه په ګټې اخیستلو په دغسې غونډو کې برخه اخلي او د خپلو ځانونو دپاره کمپین کوي. جمهور رئیس غنی او اجرایه رئیس عبدالله دواړه د 1991 لمریز کال د چنګاښ د 19مې ورځې ټاکنو ته ولاړ دي، خو ارګ او اجرایه ریاست دا ډول نیوکې ردوي او وایي چې دا ډول سفرونه د حکومت د کار یوه برخه ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، نن څلرمه ورځ ده چې په افغانستان کې د سولې د پاره د طالبانو او د امریکا د خاص استازي ډاکټر زلمی خلیلزاد ترمنځ خبرې دوام لري. طالبان د افغانستان څخه د خارجي قواو د وتلو په مهالویش تاکید کوي. موږ په همدې باره کې د سولې د شورا د غړي قاضي محمد امین وقات سره مرکه کړې.
محترم وقات صاحب، د افغانستان د امریکایي قواو وتل، د ناټو د ټولو قواو وتل، چانیز خارجي عسکر په افغانستان کې پاتې نشي، طالبان په دې ټکي باندې تاکید کوي، ټینګار کوي، او د خبرو اصلي مسله یې همدغه ده چې د ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد سره غږیږي. دې کې د افغانستان څه ګټې دي او څه ضررونه؟
افغانستان د مسلې حل دینه پیلیږي چې طالبان چې افغانستان خپل مملکت وبولي، د بلت خپل ملت سر یې وګوري او د دې سره خبرو کولو ته آماده شي، او هغه حالت چې جنگ پکې روان دی هغه بدل شي، په داسې یو حالت باندې چې د جنگ په ځای باندې وربند شي، د سولې دروازه خلاصه شي، نو بیا به دغه خارجي قوتونو د حضور لپاره نه د افغانانو لخوا نه او نه د طالبانو لخوا نه کوم ضرورت نه محسوسیږي، او دا د ملت په خوخه باندې او د یو داسې حالت پر خودلو کې جاری کې د خارجي قواو د نظامی مرستې ضرورت نه وي، دا حالت منسره شي. دا به کوم حالت وي چې په هغه کې افغانستان امنیتي قوتونه هم نظامی فعالیت ولري او خارجي قوتونه هم په دغه فعالیتونو کې همکار او عمومي دونه وسیږي، دا حالت منسره تک هلته کېدلی شي چې طالبان د خپل مملکت افغانستان د نمائندگانو سره چې دولت په نمائندګۍ کې سولې شورا په نمائندګۍ کې د دوی سره خبرې وکړي، او د خبرې درې واړه اړخونه یعنی امریکا، افغانستان او طالبان دوی خبرې وکړي، او حالت د جنگي حالت نه سیاسي حالت ته وګرځي، او هیڅوک د جنگ د جریان او د جنگ د تداوم ضرورت محسوس نکړي، باور لري چې دا د باور له مخې نه خارجيان ووځي، دا به ډیره لوی او کامیابه خبره وي.
کدا سینې کیږي او طالبان وایي چې موږ سره په تاریخ باندې وغږیږي چې څه وخت ستاسو قواوی وځي، که فرض کړئ دوی دغه تاریخ وټاکي او بعد هغه نه بیا د افغانستان د حکومت سره خبرې کوي او امریکایي قواوی او ناتو قواوی وځي، په دې کې د افغانستان څه ضرر دی او څه ګټه ده چې کپ کې پاتې کیږي؟ یو اندازه
هغه پلان چې جوړیږي یا نقشه را د لارې نقشه چې جوړیږي چې هغه کې د جنگ تداوم نه او د جنگ تجدید نه باور من سره شي چې دا جنگ نو نه تکرارېږي، د افغاني قوتونو دې ته مجبور کیږي چې جنگ وکړي، نه طالبان مجبور کیږي نه امریکا مجبور کیږي. هغه یو بنیادی خبره منظره نقطه خو افغانستان دی او د افغانستان خلک دي. طالبان په یو حاشیه کې قرار لري، امریکا په بل حاشیه کې قرار لري. زموږ غوښتنه د بخوانم دا خبرې دي د افغانستان د سره وشي او د افغانستان سره د خبرې وشي، دا و دې حالت ته منتج چې کومه خبره جوړ طالبان کوي، دا و د افغانستان خلک او طالبان په ګډه باندې خارجيان ته وګړي چې اوس موږ حالت داسې نه دی چې موږ نظامی یا امنیتي برخه کې مرستې ته ضرورت ولرو. جنگ موږ پای تر سره ولرې، سولم پیل کړی دا، یو د بل سره په ډیرو موضوعاتو کې خبرې کوو، مشارکت کوو او مشترک د خپل مملکت نه دفاع کوو، په هغه صورت کې دا خبره ډیره باوري وي، او که یو طرفه خبره وشي د تطبیق بیادان افغانستان دی، هر هغه موافقت چې امریکا او طالبان یې وکړي د افغانستان دولت او ملت په جریان کې نه وي، هغه د تطبیق لپاره مناسب بستر نه لري چې هغه به تطبیق کړي، که بستر نه لري نو بیا دا خبرې عوارض کوي او سر ته به نه رسیږي.
که د امریکا قواوې ونه وځي یو اندازه پاتې شي په افغانستان کې، او یو څه دا د اډو خبره چې کیږي چې اډې هم وي، دا دې باندې هم موافقه وشي، دې کې تاسو څه فکر کوئ چې دا د سیمه هیوادونو څه ګټه به پکې نغښتي وي او څه ضرر موجود وي
سبي هوادونو خو بار صورت باندې تر اوسه غیر له یو دوه هوادونو چې پاکستان ته ځلې جریانات واقع کیږي ایران هم پامنده او تاجکستان دی که ازبکستان دی که ترکمنستان دی که د چین یوه برخه ده هغوی تر اوسه د افغانستان نه متضرر شوي نه دي خو د هغوی دا مسله د نظر لاندې ساتي چې افغانستان چې جنګ پای ته ورسېږي او سوله راشي او هغه احتمالي خطر او ضرر چې دوی ته پکې متوجه دی هغه هم پای ته ورسېږي نو نړیوال هیوادونه د سیمې هیوادونه دا د افغانستان د سولې په سرته رسولو کې او د سولې په خبرو کې دې کې دلچسپي لري دې سره همکاري کوي د دې سره موافقه لري او د سولې په لاره نه د جنگ سره هغوی ته برعکس العمل لري او د جنگ په مقابل کې حساس دي.
ډیره زیاته مننه محمد امین وقار صاحب کورم ودان.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو اوریدونکو د سویس په داوس ښار کې نړیواله اقتصادي غونډه پرون په داسې حال کې پرانستل سوه چې د سوداګرۍ په ډګر کې د اختلافاتو د اروپایي اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو او د اقتصادي ودې د سوکوالي په اړه اندېښنې مخ په ډیرېدو دي. په دې غونډه کې چې د جمعې تر ورځې پورې به دوام وکړي د نړۍ د شاوخوا 3000 مشرانو تر څنګ د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د اجرایي رئیس عبدالله برخه اخیسته. نور تفصیل پر راپور کې واوري.
د افغانستان ولسمشر نن د یو جګپوري دولتي پلاوي په مشرۍ سویس ته روان شو. تمه ده چې اشرف غنی به د سویس په داووس ښارګوټي کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې برخه واخلي. له ارګه په خبره شوې خبر پانه کې راغلي دي چې افغان ولسمشر به په دې غونډه کې د افغانستان د اقتصادي ودې او د سیمې په اقتصاد کې د افغانستان د ونډې په اړه خبرې وکړي. د افغانستان اجرایي رئیس تر دې مخکې سویس ته تللی و او پرون یې د دې غونډې تر څنګ د سولې او پخلاینې په نوم په یوې غونډه کې برخه واخیستله. د نړۍ د اقتصادي فورم مؤسس کلاوس شواب وایي د نړیوالې همکارۍ د ټینګښت لپاره د نړۍ پیاوړی اقتصاد اړین دی.
زه فکر کوم چې موږ په نړۍ کې کنګل ګرځو ځکه په هغه راپور کې چې موږ څو ورځې مخکې خپور کړ نړیوال اقتصاد ته ډیر ګواښونه ښودل شوي دي. نړیواله همکاري ډیره مهمه ده.
د ولسمشر ترامپ په ګډون په کور دننه د ستونزو له امله د نړۍ ځینو مهمو مشرانو په دې غونډه کې برخه نه ده اخیستې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو پرون له امریکا څخه د ویډیو کانفرنس له لارې د داوس نړیوالې اقتصادي غونډې ته د چین او امریکا ترمنځ د سوداګریزو اختلافاتو په اړه خبرې وکړې.
ځینې خلک وایي چې اختلافات دي. موږ د دوو زبرځواکه هیوادونو ترمنځ اختلافاتو څخه ډډه نه شو کولای. موږ ورته په دې سترګه نه ګورو. موږ دې ته ګورو چې په کومې برخې کې ګډ کار کولای شو.
پمپیو ټینګار وکړ چې یوازې په هغه صورت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري کېدای شي چې ځینې شرایط ومنل شي.
په سمندر کې آزاد تګ راتګ د هیوادونو وړتیا چې خپل مال ټول نړۍ ته رسوي، د سوداګرۍ منصفانه او متقابل مدیریت چیرې چې هر هیواد فرصت ولري د منصفانه او رڼو سیالیو په اساس کار وکړي.
د برېټانیا صدر اعظم تریسا می هم د اروپایي اتحادیې څخه د برېټانیا د وتلو د مسلې په سر د غونډې ته نه ده تللې.
زه فکر کوم که چیرې د اروپایي اتحادیې څخه د برېټانیا وتل ستونزمن شي دا به ډېره ناوړه اغېز ولري او زه فکر کوم چې ډېره به ګرانه وي دې ته چمتووالی ونیول شي. نو موږ د خلکو د ملاتړ هیله لرو چې عقل وکاروي.
په داسې حال کې چې اقتصادي وده سوکه شوې ده، د اکسفام خیریه مؤسسې د سویس په داووس کې راټول شویو مشرانو ته خبرداری ورکړی چې په نړۍ کې د عاید نابرابري کمه شوې نه ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د نړۍ د اقتصادي غونډې له تالار څخه بهر د مهاجرو د بد وضعیت د ښکار کولو لپاره یو نمایش روان دی. یو شمیر وسلوالو د خلکو څخه بار او بستره په زور اخلي. نور جزئیات د ګالیا رڼا نورستانی په راپورټ کې واوري.
یوه ورځ د مهاجرو په جامه کې دا د هغه نمایش اثرلیک دی چې د نړۍ د اقتصادي سرمشریزي چې د نړۍ د اقتصادي سرمشریزي ګډونوالو ته د مهاجرت تجربه ښيي. د ننداري تنظیمونو کې وایي چې دغه ډول پروګرامونو ته تر بل هر وخت وس زیاته اړتیا لیدل کېږي. په لویدیځ هیوادونو کې د مهاجرت ضد پالیسیو او سیاستونو ته په کتو د مهاجرو د حقونو ملاتړې ادارې تمه لري چې د داوس په غونډه کې سیاستوال، چارواکي او اجرایه مدیران د مهاجرت مسلې ته زیاته پاملرنه وکړي. په دې لارې چې زی نو ټوله شتمنی دې له لاسه ورکوي، زمانه سات غوګوالی او غړکۍ واخیستلې، خو دا هر څه هیڅ اهمیت نه لري. کله چې ته هلته کینې او فکر وکړې چې آیا زه به کله خپل ماشوم او میړه بیا ووینم. د سه شمې په ورځ ملګرو ملتونو په بندرونو کې د مهاجرو کښتیو ته د اجازې د نه ورکولو له امله پر اروپایي هیوادونو نیوکه وکړه. هغه کډوال چې د بندرونو له تړل کېدو مخکې ځانونه اروپایي هیوادونو ته رسولي دي، اکثره یې اوس په کار بوختي، خو ځینې نورې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د سربیا په مرکز بلګارد کې کډوال د مهاجرت له ناخوالو ګیله من دي. دغه سوریایي ځوان په 2012 کال کې له حلب ښار څخه وتښتېده او اروپا ته مهاجر شو. دی اوس په پریشانی اخته دی او سوریې ته د بیرته ستنولو ویره ورسره شته. مصطفی عثمان د انجینری محصل دی او په څو ژبو خبرې کوي. هوتک 15 کاله عمر لري او اوس د فورد د موټر جوړولو له کمپنۍ سره کار کوي.
زه د شپې خوب نه لرم، ډیره بده ده. زه دلته په سربیا کې له ډیرو صحي ستونزو کړیږم. زما لپاره هیڅ هم ښه نه دي. هره ورځ یو بد شی پیښي او زه نه پوهیږم ولې.
خو ډیرو نورو کډوالو بیا کار موندلی. د 2018 کال احصایې ښیي چې په جرمني کې ډیر کسان په کار بوخت دي. په دې کسانو کې یو هم افغان مهاجر قدرت الله هوتک دی. هوتک 15 کاله عمر لري او اوس د فورد د موټر جوړولو له کمپنۍ سره کار کوي.
په پیل کې ما یوازې غوښتل چې په سوله کې ژوند وکړم. بیا مې ډیره هڅه وکړه چې ژبه زده کړم. په ډیرو کورسونو کې مې بریالۍ توګه برخه واخیسته او په بشپړه توګه مې ځان له ټولنې سره مدغم کړ.
هوتک د کولن په خار کې د فورد له کمپنۍ سره په تعلیماتو بوخت دی. تمه داده چې د ماستری تر کچې خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
زه له زده کړو خوند اخلم ځکه چې زموږ په ډله کې هر څوک له ما سره ملګري او مهربان دي. فورد یو ستره کمپنۍ ده چې په ټول نړۍ کې فعالیت لري.
په 2015 کال کې د 1 میلیون مهاجرو د منلو لپاره د صدر اعظم انګلا مرکل اعلان ډیر خلک خوشاله کړل، خو اوس ویره شته چې جرمني د نویو مهاجرو له راتګ سره مقابله نشي کولی. په داوس کې مرسته کوونکي ادارې کوښښ کوي چې سیاستوال او پالیسي جوړونکي د مهاجرو منلو او هغوی ته د کاري فرصتونو برابرولو ته وهڅوي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتو د سنا مجلس پلان لري چې د پنځشنبه په ورځ د دواړو غوندونو وړاندیزونو ته رای ورکړي. پرون د فدرالي حکومت د تړل کېدو درودېشمه ورځ وه او دواړو غوندونو د حکومت د پرانیستل کېدو هڅه کوي.
د سنا مجلس دیموکرات او جمهوری غوښتونکو غړي د سه شنبه په ورځ په دې سلا شول چې دوه مساویدو په جنوبی سرحد کې د دیوال د جوړېدو لپاره د بودیجې او همدارنګه د فبروري تر 8 نیټې پورې حکومت ته د بودیجې د ورکولو لپاره د دیموکراتانو منځور شوی مساویدې ته رای ورکړي. مچ مکانل وویل چې دغه دواړو مساویدو ته به سبا یعنی د پنځشنبه په ورځ رای ورکول کېږي. خو مهمه خبر دا ده چې تر سبا پورې دوی کومه موافقه ته ونه رسیږي نو فدرال کارکونکي به د دویم ځل لپاره خپل تنخواه و نخلي. خو که دغه مساویده د دوی لخوا منزور شي نو فدرال حکومت به ډیر ژر پرانستل شي.
د کانګرس مشران نانسی پلوسی په واشنگتن کې یو پخلنځي ته ولاړه او د یو شمیر هغو فدرال کارکونکو سره وکتل چې د حکومت د بندېدو له امله زیانمن شوي دي. خو زه اندري چې آشپز د هغو فدرال کارکونکو ته په وړیا ډول خواړه ورکوي چې تنخواه نه اخلي.
پلوسی د پخلنځي لکتل مخي خبريالانو ته وویل دیموکراتان باید د حکومت تر پرانستل کېدو مخکې د جمهور رئیس ترامپ پلان ته رایا ورنکړي.
موږ له جمهور رئیس سره چې هر ځل انتقاد کوي او وایي حکومت به تر هغه تړلې څو چې زما خبره مو نه وي منلي هوکړه نه شو کولی. دا اصلي خبره ده که موږ اوس فدرال کارکوونکي یرغمل کړو دوی به تر پایه یرغمل پاتې شي.
دیموکراتانو همدارنګه په کانګرس کې د جمهور رئیس ترامپ هغه وړاندیز چې یو شمیر کډوالو ته چې په ماشومتوب کې په غیر قانوني ډول امریکا ته راول شوي د اوسېدو مده وغځوي رد کړه. دیموکراتان وایي جمهور رئیس په خپله د ډاکا له قرارداد څخه ووت.
دا لکه د غلا شویو توکو لپاره د چاڼې وهلو په معنا دي.
د سنا مجلس مشر مچ مکانل وایي سنا به د پنجشنبې په ورځ د جمهور رئیس ترامپ وړاندیز ته رایه ورکړي.
د دې وړاندیز د ردېدو په صورت کې دیموکراتان باید له فدرال کارکوونکو ډاکا پروګرام د سرحد د امنیت او د دولت د اعتماد وړ بودیجې څخه مخکې له جمهور رئیس سره د خپل سیاسي مبارزې لومړیتوبونه روښانه کړي.
ولې د وړاندې د امریکا ستري محکمه اعلان وکړ چې له ډاکا سره به کار نه لري په دې معنا چې قانون به د یو څه مودې لپاره په خپل ځای وي. مچمکانل د سې شنبې په ماښام وویل سنا به د حکومت د پرانستلو په هدف د دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو د وړاندیزونو په اړه رایه واخلي. دا پریکړه د مکانل په دریځ کې بدلون ښکاره کوي ځکه هغه له دې وړاندې ویلي وو هیڅ هغه څه ته به رایه ورنه کړي چې جمهور رئیس نوی لاسلیک کړي. دواړه لایحې د منظورېدو په هدف شپېتو رایو ته اړتیا لري خو که دا کار ونه شي ممکن نور فدرال کارکوونکي هم وړیا خوړو ته محتاج شي.
بلخوا جمهور رئیس ترامپ د دیموکراتانو په ځانګړي توګه د کانګرس له مشرې نانسی پلوسی سره د اختلافاتو سره سره د جنوري په 9 نیټه ملت ته د خپلې وینا لپاره تیاری نیسي. پلوسی له جمهور رئیس ترامپ څخه غوښتي وو چې د فدرال حکومت د بندېدو له امله خپله کلنۍ وینا وځنډوي. بلخوا هغه د سرحدونو د خوندیتوب کانفرنس چې ټاکل شوی و د پینځاتې هیوادونو د 250 کارپوهانو امنیتي کارپوهانو په ګډون په سکاتلند کې جوړ شوی وای هم لغوه شوی دی. دغه کانفرنس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب جوړېده خو دلته د امریکا د فدرال حکومت د تړل کېدو له امله دا کانفرنس لغوه شوی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مه هیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د مهاجرو د پاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د نایجیریا په زورګونو خلک د خپل ملک په شمال کې د شخړو د لاسه دې ته مجبور سوي دي چې چاته مهاجر سي. د امریکا ژه خبریالی لیزا شلاین د جنیو څخه به د پاره کې رپورټ راکړي.
د تیر کال د دسمبر د میاشتې راهیسې د نایجیریا په شمال کې د بورنو د ایالت د باګا په ښار کې چې د چا سره ګډ سرحد لري د حکومتي قواوو او د بوکو حرام د وسلوالو ملیشو ترمنځ سخت جنگونه پیل شوي. د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې تقریبا 6000 د نایجیریا مهاجر په 13 میاشت کې چاته اوختی دي. دغه اداره وایي چې دغه نوی مهاجر چې چاته را رسیدلی ټولې ښځې او ماشومان دي. د دغه ادارې نتاق چارلس یاکسلی وایي چې د چاد مقاماتو غوښتنه کړې ده چې د امنیتي دلایلو له کبله دې دغه مهاجر د سرحدي سیمو نه بل ځای ته انتقال شي. هغه وایي چې د دوی ادارې همدا اوس تقریبا 4200 مهاجر 45 کیلومتره لرې هغه کم ته انتقال کړي دي چې همدا اوس پکې مهاجر پراته دي. هغه وایي
At the moment we don't have any indications that the fighting has spilled out across the border
but دغه کې مونږ ته داسې نخې نښانې ښکاري چې ګوندې جنگ د سرحد نه هم راتیر شي. لکه څنګه چې ما ذکر وکړو د بورنو په ایالت کې جنگ ډیر شدید دی. مونږ د احتیاط لپاره داسې فیصله وکړه چې دغه مهاجر بل ځای ته انتقال کړو تر څو هغوی محفوظ او د ضرورت وړ شیان ورته مهیا شي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې دغه نتاق وایي چې دوی اداره کوشش کوي چې دغه مهاجرو ته د سرپناه او د نورو مرستو بندوبست وکړي. هغه وایي چې اوس دغه مهاجر چې په کوم ځای کې اوسیږي هلته په خیمو کې ژوند کوي. هغوی ته د ماشو د مخنیوي جالۍ شړۍ او د مرستې د نورو شیانو علاوه ګرمه ډوډۍ هم ورکول کیږي. د کیمرون حکومت په تېره هفته کې په زور د نایجیریا 9000 مهاجر د خپل ملک نه وشړل. دغه مهاجر هم د بورنو په ایالت کې د تشدد او شخړو د لاسه دې ته مجبور شي وو چې خپل کلی کور خوشی کړي. د ملګرو ملتونو دغه نتا خغله یاکس لیوای چې د دوی اداره کوشش کوي چې دغه مهاجرو ځای ځای معلوم کړي، مګر هغه وایي چې دا ډیره مشکله ده چې دغه مهاجرو په باب دی د کیمرون نه په زور شل شي دی پوره معلومات ترلاسه شي، ځکه چې هلته د خلکو تګ را تګ ډیر ګران دی.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.